په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په روانو ناامنیو کې مرګ ژوبلا اوښتی ده. د شنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهرې په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي وو چې ویلي د ولسي جرګې د کوچیانو حوزوي یو وکیل یې زرګونه جریبه مځکه غصب کړې ده. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د ازادي راډیو دا خپرونه به له اوس نه د مازیګر تر پنځو بجو پورې دوام وکړي. پکې به پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه مو لرو. خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
اسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه شي. د پاکستان په شمال ویدیت قبایلی سیمو کې نن سهار له سختو امنیتي تدابیرو سره ایالتي انتخابات پیل شول او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دیرشو ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان دي. ښاغلي تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی. تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنی که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر شي غندو چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې. شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
لا هم په افغانستان کې د امنیتي پیښو قربانیان تر ډیره ملکی وګړي دي چې د جګړې شکل خواوی د شمیرې د ډیرې دوه پړه پر یو بل اچوي. شاوخوا دوی ونې د مخه په دوحه کې د بین الافغاني غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ملکی تلفاتو سطح صفر ته رسوي. د پکتیکا امنی قماندانۍ په دې ولایت کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د دغې قماندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن شنبه رسنیو ته وویل چې طالبانو پرون مازدیګر داسې مهال د دې ولایت په سروبي ولسوالۍ کې وژل شول چې د همدې ولسوالۍ امنیه قماندان دریا خان تلاش ته کمین نیولی و.
د دوی برید په شاو تنبول شو او همدارز دښمن ته مرګ ژوبله واوښته. په کوم پنهخته کې درې وسلوال وژل شوی دی. پنهخته کې د پولیسو یو وراده کورولا ډوله موټر تخریب شوی دی. ولی خوشبختانه پولیسو ته کوم زیان نه دی وخته.
د شغلی آریان په خبره په دې نشته کې یو طالب ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتې دي، ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اوه قبایلی سیمې چې تیر کال د خبر پښتونخوا سره یو ځای سو، په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهد دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي به په دې انتخاباتو کې رای وکړي. نږدې 3 میلیونه وګړي په انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د ایالتي انتخاباتو د دفتر یو وایان سوهیل خان وویل چې په دې ټاکنو کې د 1400 لپاره 215 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی ښځې دي. پاکستان ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې دغه قبایلي سیمې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ډلو څخه پاکې کړې دي، خو لا هم همدا سیمه کله ناکله د بریتونو شاهده وي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي په ټولو 1890 رای مرکزونو کې پوځي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تلوړونکي کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناک لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیره ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي. نوموړی زیاتوي چې بریتانیا به د خپلې کښتۍ خوندیتوب ډاډمن کړي. ښاغلی هانت د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې هېواد یې تر پوځي انتخاب پر ډیپلوماسۍ ډېر تمرکز کوي.
ما در صدد گزینه‌های نظامی نیستیم، ما در جستجوی یک راه دیپلماتیک هستیم تا این وضعیت حل شود. این را واضح می‌گوییم که این وضعیت باید حل شود. آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج کاملا ضروری است. اگر این آزادی محدود شود، ایران بزرگترین بازنده خواهد بود. بنابراین این به نفعشان است که این وضعیت را به زودی ممکن حل کنند.
د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او جرمني هم د ایران د اقدام غندلې دی. د ایران سپایي پاستران انقلاب ویلي چې دغه برتنوي کشتي په نړیوالو سمندري مقرراتو د نه مراتل له کبله په هرمز تنګي کې نیول سوې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس د ایراني چارواکو له قبله راپور ورکړی چې دغه کشتي نن سهار له یوې کب نیونکې ایراني کشتي سره ټکر کړی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیسټمونه له مخکې رسېدلي دي. د خبرونو
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شئ. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله موندلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې په افغانستان کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفتی ما حادث
دا شپږ کلنه حلیمه ده چې د خپل ټپي زوی سر ته ناسته ده. اوښ کې تویوي دا له ګڼو ارمانونو سره له تخار نه کابل ته راغلې وه څو د کابل پانتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي، خو مخکې تر ازموینې چاودنې زوی او میړه چې له ده سره په سفر کې ملګري وه ټپي کړل. پرې رپورټ لرو. دا به هم له یو کارپو سره وڅېړو چې ولې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په داسې حال کې زیاته شوې چې ښکېلې خواوې په وروستیو کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې په دې صلاح شوې چې د ملکي مرګ ژوبلې سطحه به راکموي. کبیر رنجبر را سره د دې موضوع په بېلابېلو اړخونو غږېدلی. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په اونیزو پروګرامونو کې دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ یو همدارنګه حقیقت څه دی له یاده مو باسي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته د افغانستان په نامنیو کې مرګ ژوبل اوښتي. دا د ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په دغه میاشت کې 200 ملکي وګړي وژل شوي او 400 زیات ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې یوه خونړۍ میاشت وه او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بېګناه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ سوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیر غند و چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسل وایي دا مرګ ژوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حمله وکړه چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ وخت د غشان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او رزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیات های نیروهای
هغه وای په ډیرو کم مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختي. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب له کچا صفر ته راښکته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لومړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوب له پاړه څنه وایي، خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه و. د دغې ناستې په پریکړه لیک کې چې د نوموړي هیواد دوحې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي را کمولو لپاره په ملکي ځایونو کې حملې نه کوي.
و موریدل چې د چنګاغ یا سرطان میاش د ملکی تلفاتو له کبله یوه مرګونی او خونړۍ میاشت وه، او په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا میاشت لا هم پای ته نه ده رسېدلې. نن 9 تاریخ دی. په وروستیو 2 ورځو کې 2 پرله پسې چاودنې، یوه په کندهار کې او بله هم په کابل پوهنتون کې، د ډېری ملکی مرګ ژوبلې سبب شوه. زما همکاره ناجیه صافی د شپږویشت کلنې حلیمې سره غږېدلې ده. دا د خپل ټپي زوی سره د کابل په یو روغتون کې ده. هغه له ګڼو ارمانونو سره له تخار ولایت نه کابل ته راغلې وه، څو د کابل پوهنتون د قضا د ستاژ ازموینه کې برخه واخلي. خو مخکې تر دې چې دا ازموینه ورکړي، یوې زورورې چاودنې د هغې زوی او میړه چې له دې سره یو ځای راغلي وو ټپي کړل. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې د ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیان وو. دا رپورټ اورو چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
زنګ زدم ګوشي مې اوکې نه کړم، دوباره زنګ زدم، صدایش بسیار دلخراش آمد که گفت که ما حادثه کردیم، پایم زخم برداشته و بچه من
حلیمه نمیگی. شپک ویشکال عمر لری او ده واده سمره یو 15 کلن زوی دی چه هغه هم په چودنه کې سخت چپی شوی. دا لگن و ارمان نسره لتخار ولیت زخه کابل تراغلی و چو ده کابل پوهنتون ده قضا ده 16 پازموینه که برخه وخلی. خو وای چودنه ده دی چول ارمانونه لخور سره یو کرل.
از بسط آرمان و رزو و امیدی که داشتم، این چند سالی که آمادگی استاج داشتم،
لردی رو هیلو او آرمانو نسر رغلم. چو کلمه دقی از موینی تا چمتوال اینی ولی و او تر چولو لوی هیلو می داوه چه قضا بخی تراشم، خپل وطن تا خدمت کرم. خو مخی ترده چه از موینه ورکرم چودنه وشوه.
سری پارچه امتحان برشینم که صدای بجار آمد.
د حلیمې میړه او زوی له پوهنتون څخه بهر د دې د ازموینې پای ته انتظار و. خو حلیمه وایي کله چې د خپل زوی او میړه له ټپي کېدو خبره شوه، ورځ وربندې تیاره شوه.
همون لحظه جا بجا زنګ زدم شوهرم با پسرم ده.
هماغه شیبه مې میړه ته تلیفون وکړ. غږ یې ډېر زړه بوږنوونکی و. مې وویل چې زوی مې ټپي شوی، نو زه ختمه شوم. زوی مې 5 دی.
بچهګه کوم 5 است.
د حلیمې زوی حشام دا مهال د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی، او د هغې په خبره میړه چې برسیرن ټپي شوی و د شنبې په ورځ له روغتون څخه رخصت شو. د هغه مالج ډاکټر حاجی عباس د دغه ماشوم روغتي حالت د قناعت وړ بولي. د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه د جمعې ورځې په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې د ورځې حمله په لوی لاس د روزنیز تاسیساتو په نښه کول او یو جنګي جنایت بللی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د دوی معلومات ښیي چې دا برید وسلوالو طالبانو کړی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي، رسنیو ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري او نه هم بلې کومې ډلې دا مسؤلیت منلای دی. حلیمه د افغانستان له قضا غواړي چې د ازموینې په برخه کې ورسره مرسته وشي.
از قضا خواهش ما است که
له قضا از ما یوازنه غوښتنه دا ده چې ما روحي او جسمي زیان لیدلی دی. دوه عزیزان مې چپیان دي، حال دا چې زه له یو بل لرې ولایت تخار نه راغلی یم. دلته مسافره یم او باید راسره د امتحان په پروسه کې مرسته وشي.
د افغانستان د سترې محکمې ویان امان الله ایمان بیا د حلیمې د غوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
مجموع چې امتحان ازموینه اخیستل شوې ده او بدبختانه دغه پیښه رامنځته شوه، چې موږ هم پرې متاسف یو. د امتحان ډېره تخنیکي پروسې مسؤلیت د کانکور د کمیټې سره وو، د امتحاناتو د کمیټې سره وو.
هڅه مو وکړه څو د حلیمې د ستونزې په اړه د لوړو زده کړو وزارت سره هم خبرې وکړو، خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
په کابل کې د کابل پوهنتون په یو دروازه کې د وروستي چاودنې د یوې قرباني شوې کورنۍ سره مو د دې کورنۍ له میرمنې سره مو مرکه واورېده. د حلیمه نومې ده او له تخار ولایت نه راغلې وه چې په کابل کې د قضا د ستاژ امتحان ورکړي، خو چاودنې د دې سره راغلې او 15 کلن زوی او همدارنګه خاوندې ټپي کړل. تر دې مخکې مو رپورټ درلود چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د ملکی مرګ ژوبلې کچا لوړه شوې ده او یوازې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته په چاودنو، بریدونو، ځانمرګو حملو او بمباریو کې تلفات اوښتي دي. زما همکار رحمت الله افغان د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره دا موضوع څېړلې او په سر کې ترې پوښتلی چې ولې په افغانستان کې په داسې حال کې چې دواړه لوري د ملکی تلفاتو په کمولو ټینګار کوي ملکی تلفات زیات شوي.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ کې په قطر کې فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپله په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي. خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکی وګړي خورا ډېر په ځای کې شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اته اقل په مذاکرات کوزي او پر لاس ولدي او یو قوي موضوع نه دی خپل مطالبات تحمیل کی په مخالف لوري باندې هم د دولت له خوا دا کار غسوې پراسوې یعنی موضوع عملیات دي او ستاروزي حالت اخیسته دي. عملیات د دولت په مختلفو ولایتو کې او سیدات ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاص شوي دي، هغوی نه نجات پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه دي د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دې په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي. هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي. هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات دي د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي درا کمولو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیل خواوې د ملکی تلفاتو په سیمه کې حل ته جګړې ونه کړي، ولې ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل پین کیږي د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پلیکیدل یې نشته. تر دې چې اراده ني اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه دا به نورم دیږي کمیږي به نورم دیږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه را کمه یا په بشپړه توګه مخنیوي وسی څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دا موضوع به شامل دی اجندا د خبرو د کاغذ خلیجات له طالبانو سره شي.
افغان حقوق پو او د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړی کبیر رنجبر و چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په بیلابیلو اړخونو خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ورسکان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دولت ملامتوي چې دوی ته حقونه نه دی ورکړی او دوی له دولتي خدماتو به برخې دي. دوی وایي دوی له 200 زرو زیات کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسېږي، خو دوی ته ورکول کیدون کی دولتي خدمات روغتیا خونزي او نور په هیڅ حساب دي. په موضوع به د روزګان له مرکز ترین کوټ څخه د شریف الله شرافت راستولې ریپورت وبرو.
د دهراوت ولسوالۍ د ترنکوټ شار څخه شمال ویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې فرته یو بنفز دلرون کې ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې زرګونه خلک له روغتیايي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او د غراز زرګونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړي ولسوالۍ درې تنو قومي مخور محمد نعیم، کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل:
ورور موږ شفاخانه موږ دوه نیم لک نه پښو زموږ د شفاخانه ته د 15 زرو دواره کوي. د دې مودغه ایا ماجد په ماجد تاش پنجری ګرځیدو چې اولادونه مراواس هغه کفایت ریاست معرف نه لري او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون کې دلته معارضي او شان راسته ولیدي دا موږ د خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړو.
البته په یو سنگر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي، اما موږ د مرکزی دولت په ځای خلاصو یو سمایو سوی موږ ته د یوې سلام خدیر ستګی دی کړی نه ده.
دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول دولت سره همکار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مخور حاجی محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نو موړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه کوي سي نو یاد لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ په سراخیست یو هغه موږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه د ملي اردو او د ملي پولیسو هغه مشره د ډیر سخت د سکوتو د حالت سره مخ ته روز موږ همدغه مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوتو کې د ولسوالۍ سکوت څخه هدا روزګان به هم سره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دی ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې فرضای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیايي پروژې ورته پلي کړي. دا اوروزګان والی محمد شفیق اسدلا سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی فلان لري لمړی یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لار خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیايي پروژې فلې کړي.
موږ د چتو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چتو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې ترسو د چتو د تقویہ سي دا کېم دا او د هغه سکوت ونکي ولنه موږ د لارو د خلاصون خاص لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت او زمان ان شاء الله ټول کارونه کې.
دا یادونه وارد چې نه یوازې دهراوت ولسوالۍ ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لاره له تیر درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګي د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په غزنی کې لسګونه کسان د یوې مظاهره په شکل په داسې حال کې سره راټول شوي چې ویلې د ولسی جرګې د کوچیانو د حوزې یو وکیلې زرګونه جریبه مځکه غصب کړي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه ریپورت راکړي.
دا په غزنی کې د خشک کلای قاضی سنجدک او کلای جو سیمو لسګونه تنه مظاهره چانو ژغ دی چې وایي د ولسی جرګې د کوچیانو حوزې وکیل ننګیالي کوچی او د هغه پلار یې شخصي مځکې غصب کړی دی. دوی د غازی امان الله خان څلور لارې تر څنګ د یو لاریون په شکل سره راټول شوي وو او د خپلې مځکې د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. دوی وایي دغه مځکې د غزنی ښار لویدیځ لور ته د کلای قاضی خشک او کډوالو ښارګو ترڅنګ پرتی دي چې یادو کسانو غصب کړي او درګرده یې پسې پلوري. هغه غوښتنه کوله چې دولت د ننګیالی کوچی او د هغه پلار ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې څخه د حاجي غلام سخی په نوم یو تن رسنیو ته وویل
زموږ ځکه دي 2-300 کال کې چې موږ دلته میشتو دوی دا 50 کال نه کې سراغلي دي دلته د 3-4 کلم ځکه لدې شارک د ماجرین شروع دی لګیا د خرڅي او خوري خلکو ته رشوتونه ورکي.
حاجی ظاهر چې ځان د ننګیالي کوچي تر معرفي کوي خبریالانو ته وویل که محلې دا رغم ونه خوري په کابل کې به په اعتراضونو لاس پورې کړي.
که د موږ دلته غزني ولایت وانهوري دا مقام یې وانهوري موږ ځو پارلمان ته م ځو رئیس جمهور ته م ځو وزارت داخله ته م ځو بلاخره چې وګوم څه وانهورېدو خپل ځانونه ولا دی تیغ تر تیغ وکاږو که یا حکومت را نږدې سي موږ پټې ته یا دغه غازي
بل لور ته بیا د ولسي جرګې غړی ننګیالی کوچی د دغه اعتراض کوونکو اعتراض د دوی بدنامه ول بولي. ازادي راډیو ته یې وویل که دغه خلک اعتراض لري چې دا مځکې د دوی شخصي ملکیت دی نو هغه یې د اسناد عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي تر څو ثابته سي چې مځکې د چا دي. که څه هم چې دغه کسان وایي چې دوی دولت ته مراجعه کړې او غږ یې نه دی اورېدل سوی خو د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کسانو هیڅ ډول اړیکه نه ده ټینګه کړې تر څو دولت ورسره د مځکې د غصب په مخنیوي کې مرسته وکړي.
دوی له بده مرغه چې عملا ولایت مقام مراجعه نه ده کړې او نورو عدلي او قضایي اړوند ارګانونو ته هم دوی مراجعه نه ده کړې او کیچیر مراجعه کړې وي نو ښه خبره به دا وه چې دوی هغه خپل اسناد او مکتوبونه یا شی هم ښودلي وای چې یعنی اقدام نه دی پرې شوی.
دا په داسې حال کې ده چې مدني فعالان وایي په دغه ځای کې ډیری غاصبینو او زورواکو زرګونه جرې په دولتي او شخصي مځکې غصب کړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیر کال میزان څخه را په دې خوا دغلته د یو روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي کوم مزدورانو چې په کار کړی هغوی ته هم ساختماني شرکت د کار مزد نه دی ورکړی. په افغانستان کې د بیا رغونې داسې ګڼې پروژې دا ډول ساختماني شرکتونو ته سپارل شوي دي چې هغوی یا نیمګړې پرېښي او یا یې په خراب کیفیت بشپړې کړي دي. روحلا انوري تفصیل لري.
د پارون د قومي شورا غړي مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل دوی هیله درلوده چې په پارون کې به د روغتون چارې زر پای ته ورسیږي او خلک به د تناړ کېږي چې ناروغان د درملین د پاره صدآباد یا جلال آباد ته ورسوي. خو اوس چې د روغتون د رغونې چارې بند دي دوی ناهیلي شوي دي.
ام سکار پاروش کان دې میزان نه بند تر اوسه پوری شروع نه ده او خلکو واقعا په مشکلاتو کې دي چې کولی چې یو صحي مجهز روغتون نه لري نو خپله مشکل کې دي. یو کوټه دې خو ته کرایه کې نه لري بل هغه خو ته ډیر په مشکلو دي ګرمي کې خاص کر ته وګوره. دا
مولوی کریم الله له حکومت غواړي چې په یاد شرکت باید حکومت فشار راوړي څو خپل کارونه بیرته شروع کړي. د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي له پیل څخه شرکت کارونه بند کړي او د مزدورانو پیسې هم نه دي ورکړي.
دریشته ته پیسې دا کار د وزارت چې کوم حیات راغلی هغه ته تصدیق کړی دی. دا دویم لاس ورکړي دا پروژه نور خلکو ته ټیکدارانو ته هغې خلکو کارونه کړي د هغوی پیسې هم پاتې دي. د وزارت پیسې سل دې خلکو ته هم پیسې نه دي ورکړي او پرته له هېڅ دلیل یې کار بند کړی کار او دا مسله تر ادارې امور پورې هم رسېدلې. هلته ادارې امور ته هم غوښتې دي وزارت ته هم غوښتې څو ځلې خو عملا بس کار نشته. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم مني چې د روغتون د آبادۍ چارې په ټپه ولاړې دي او شرکت ورسره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته خپل کارونه پیل کړي.
یو سلو شپږ اتیا میلیون افغانۍ باندې د دې قرارداد شوی دی. ان شاء الله کوشش کوو چې څه کالي تکمیل شي او په قراردادي شرکت هم کافي فشار وارد کړی دی چې عاجل کار شروع کړي او په هیڅ صورت دې ته نه پرېږدو چې دغه کار کې سستي او کوتاهي وکړي او دغه کوم وخت چې کوتاهي کړی دی د هغې په مورد کې هم ټول ارګانونه خبر دي او کافي فشار ورباندې وارد شوی. تر 99 کال شروع پورې هغوی وخت لري.
په یاد روغتون څه کم 200 میلیونه افغانۍ مصرف راځي چې د چارواکو په وینا په کې به د ناروغانو دپاره 500 بستره او نورې اسانتیاوې رامنځته شي. په اکثرو ولایتونو کې چارواکي همدا ګیله کوي چې ساختماني شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه کیږي او هغوی سره رابطې لري چې ډیری وختونه د ولایتي ادارې څارنې ته هم ارزښت نه ورکوي او هم دا وجه ده چې د شرکتونو څښتنان د وزیرانو او په کابل کې د ناستو چارواکو په ډاډ ساختماني کارونه د پروپوزل پرته په خپل خو خطر سره کوي او کله کله داسې هم کیږي چې د آبادې پیسې له وخت وړاندې له حکومت او مرستندوی ادارو ترلاسه کړي او کارونه په نمایي کې پریږدي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته د خبرونو وخت دی. فرایباد ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو نږدې دیرش ورځو کې تر شپږ سوه ډېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د رواني سرطان میاشتې له پیله دوه سوه ملکیان وژل شوي او تر څلور سوه ډېر په افغانستان کې ټپیان شوي دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر له افغانستان سره د خپلو پوځي همکاریو د دوام خبره کړې ده. جنرال کینټ مکنزی کابل ته په خپل سفر کې نن شنبه د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په سپیدار ماڼۍ کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د اجرایه ریاست په ویلامی کې راغلی چې دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت او د افغان ځواکونو د ظرفیتونو پر پرمختګونو خبرې وکړې. د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمو کې چې له افغانستان سره پر پولې پرتې دي ایالتي انتخابات نن سهار د سختو امنیتي تدابیرو سره پیل شول. دغه اووه قبایلی سیمې چې تیر کال د خیبر پښتونخوا سره یو ځای سوې په لومړي ځل د عمومي انتخاباتو شاهدې دي. یوازې د همدې سیمو اوسیدونکي په دې انتخاباتو کې رای کاروي. د په دې ټاکنو کې د شپږسو څوکیو لپاره دوه سوه پنځه اتیا کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي چې دوی یې ښځې دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د ایران له لوري د برتانوي تیل وړونکو کښتۍ په غبرګون کې ویلي چې ایران یو خطرناکه لاره غوره کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کښتۍ تیر ورځ په هرمز تنګي کې نیول شوې ده. جرمی هانت د جولای پر شلمه پر ټویټر لیکلی چې په دې اړه د بریتانیا غبرګون به سنجول شوی خو پیاوړی وي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
په ولایتونو کې د چیلنج کپ کرکټ سیالۍ په لړ کې هرات لوبډلې کونړ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو برخې مسؤل جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ څلور ورځې وړاندې پیل شوې او سبا به ختمې شي.
د هرات او د کونړ لوبډلې نن سره په کندوز کې سیالي درلودله په کرکټ سیالۍ کې او د هرات لوبډله چې کونړ لوبډلې ته ماته ورکړي او خپل ګریډ ون ته لاره پیدا کړه.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغو سیالیو کې دولس لوبډلو په څلورو ګروپونو کې ګډون کړی دی. د افغانستان د آسیارا کاراتا فدراسیون وایي ټاکل شوی چې د افغان روزونکو یوه پنځلس کسیزه ډله جاپان ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مشر غلام جیلاني غروب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه روزونکو د سفر هدف د آسیارا کاراتا په نړیوال سیمینار کې ګډون دی.
ایران امرادیه ها به تاریخ اول اسد وارد کابل میشن و در اینجا تحت قرنطین قرار میگیرن. بعد از آمادگی لازم به تاریخ 2 آگوست به خیر بدون واقعی عاصم جاپان میشن.
کاغل غروب وایی دغه ډله به تر سیمینار او هیواد ته تر رسنیدو وروسته به د آسیارا کاراتا ملي لوبډلې په ظرفیت جوړونې کار وکړي او د نړۍ د ځوانانو د اتلولۍ سیالۍ په لړ کې د ایران والیبال لوبډلې له روسي لوبډلې ماتې وخوړه. د نړیوال ورزشي ویبسایټونو د معلومات پر مخې دا سیالۍ چې په بحرین کې جوړې شوې وې روسیې ایران ته درې د دوه پر وړاندې د نتیجې په ترلاسه کولو سره ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې روسیې نهه پنځوس امتیازه له حملې، دیارلس امتیازه له مستقیمې دفاع او څلور دېرش امتیازه د ایران لوبډلې له تېروتنو ترلاسه کړل.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. حقیقت سره پروګرام خبريږي ورپسې تاند څنګه له یاده مو باسي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت سدی د دې اونۍ د خبرونې اوریدونکو سلامونه. په دې بحث کې مو ولسی جرګې له نائب منشي ښاغلي عرفان الله عرفان سره په دې اړه خبرې کړې چې د ولسی جرګې کارونه یو څه په سر واندي، مشکلات په څه کې دي. ډیره مننه جناب عرفان صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ.
تشکر درس
غواړم. لومړۍ پوښتنه دا مطرح کوم چې ولې لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو اداري هیئت نه دی ټاکل شوی، مشکل په څه کې دی؟
اول دا چې د ولسی جرګې انتخابات یو ټاکنې ډیر یو جنجالي او پوره چالش پروسه و او موږ نن پورې متاسفانه د خولي روان دي او زمنن پارلمان ډیر به نو وخت افتتاح شو یا رسمي کاری پیل شو د قانون د اصول وظایف داخلي د نگان بعد 30 دهود یا 40 دهود بعد د افتتاح شوی د جمهور د خانه اول دا چې څو وخت دوه میاشت کمیازات د رئیس د انتخاب وخت ونیو